د ویو ای ډیبا د دې ماخمنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پرلپسې حمله او تشدد لامل خلک اندېښمن ښکاری. سیاسي ګوندونو هم په امنیتي ادارو غږ کړی چې د بلوچستان امنیت ته پام وکړي. په دې اړه به بیلابیل نظرونه او غبرګونونه در سره شریک کړو. قطر، امارات او ترکیه ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ نوې دوره. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که د دوی په ځانانه کارکونکو د طالبانو بندیز لري نشي، ملګری ملتونو ممکن په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. د طالبانو عکس العمل به هم در سره شریک کړو. د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د اقتصادي حالاتو په اړه د آی ایم ایف تازه پیشګویي خپره شوې ده. د دې ادارې تر مخه پاکستان کې به اقتصادي وده ټیټه او د ګرانۍ کچه بلا هم زیاته شي. په واشنگټن کې د آی ایم ایف او ورلد بانک د روانو ناسو په صورت حال به هم تاسو خبر کړو. او په سوات کې د تیر کال سیلابونو د کبانو کاروبار ته لوی نقصان رسولی دی. ویل کیږي چې سوات کې د مایانو د ساتنې 3.5 فارمونه زیانمن شوي او سلګونه خلک بیروزګاره شوي دي. نور رپورټونه به هم لرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی ډیو د روانو چارو خبرونه د وخت شوې ده. په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. فواد لامیم او هیله ده د دې پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. په تیرو دوو هفتو کې د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تراګری په پیښو کې نږدې 30 تنو ته مرګ ژوبله او ختی ده چې د ژوند د هرې شوبې سره تعلق ساتونکي وګړي د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په نخښو خلکو کې د امنیت د غړو سره سره ولسی وګړي هم شامل دي. تفصیل یې د نعمت سرحدي په دې رپورت کې اوریدل شي.
په بلوچستان ایالت کې رواني ترګری پیښو په عام خلکو، تاجرانو او سیاسي وګړو کې سخت تشویش رامنځته کړی دی. د مخې څخه د ګډوډۍ سره مخامخ بلوچستان ایالت کې په تیرې دوه اونۍ کې د بم دماکو او د ادبي وژنو په پیښو کې ناڅاپه زیاتوالی راغلی دی. د بلوچستان تاجرانو سازمان غړي وای په صوبه کې رواني دغه د بدمنۍ پیښو د دوی پر کاروبار او پر ملکي معیشت باندې منفي اغیزه اچوي.
په کوټه کې په مین مرکز ښار کې دوی پر لپسې بم دماکي وسوې، یعنی په ماه رمضان مبارک خلق تاجر برادری در کور در بازار می بوزنه دی. پر گن پوینت باندې موټرسایکلان اخسر کیږي، گاډیان اخسر کیږي. یعنی دا وخت په ټول صبح کې بدامنه ده. مش غواړو دا چې د بدامنۍ د دلری خول لپاره چې دا کم لهر دی پاغه کې صبح ګورمنټ دی بلپور نوټس واخی.
تاجرم پریشان دی او دا رقم عوام هم پریشان دی. دا رقم چې دی سرکار په خپل پریشان دی. دا غله، دا ډاکوګان، دا ټارګټ کلینګ، دا شانته وینې چې په ښار کې کیږي، خلک ټول پریشان دي. په لاره روژه کې پر یو کونج یې وشتلې، پر بل کونج بل نیولې، پر بل کونج بل څه شی اخستی.
د بلوچستان اعلی وزیر میر القدس بزنجو او د داخله چارو ایلتی وزیر میر زیالنګو په خپل بیل بل بیانونو کې د دغه پیښو غندنه کړې ده او د پیښو پلټنې کول او په کې ککړ عناصر د نیولو امر او چارواکو ته کړی دی. خو د سیمو قبایلو پر دغه رنګ ترګری پیښو پر عام غنګن ځایونو کې تر سره کیږي او عام خلک په نقشه کیږي. د انسانیت ضد عمل بلل دی.
خلک د شاپینګ د پر رواني په کوټه کې سودا کوي، بچانو له سودا وکي، د هغه پیملانو خلک په دې کې شهید سی. نو په کار د دې چې د حکومت ور چارواکي په دې باندې سخت اقدام واخلي. دا د علاقې سره، دا د وطن سره، دا د عوامو سره ظلم دی. او کوم څوک صدره کتون کوي په علاقې کې د امن او امان خرابولو کوشش کوي، یا ټارګټ کې لینک کوي، یا د بم بلاست کوي، دا د انسانيت قتل دی.
که څه هم دا ترګری بریدو نه اکثره پر چارواکو سوي دي او د ته په لوي کچه ځاني تلاپات اړولې دي. خو پر دا سیاسي کارپوهان په خپل لر دی عمل کې ویل دي اسپروان آلات کې د باید حکومت او امنیتي ادارې خپل ځواري په پراتو کې سر تر سوالو د پاره نوی پلان جوړ کړي.
اوس پولیس ثاني لیویز تړلې دي. د دې وای چې موږ تاپوز نه ستنه چې پولیس خپل تاپوز نه لري، نو بس موږ څه تاپوز وکړي. په کار خو دا دی چې سرکار په دې کې ډیپټي کمشنر او ډی پی او په دې خپل اکشن واخی، خپل چاپی وي.
په تیر دوه اونۍ کې په کوټه کې کنداري بازار په برید کې دوه پولیس چارواکي او دوه عام خلک، په کوشلاخ کې د پولیس او شکمن ترګرو ترمنځ په دوه نشټو کې شپږ پولیس چارواکي او دوه شکمن ترګر ووژل سو، او هم په کوشلاخ کې د پاکستان د فضايي پوج یو چارواکي په دبي وژنه کې ووژل سو، په ارنای کې په بمی برید کې یو ځای ټکدار، او په مستون کې یو مذهبي عالم، او په پنجګور کې دوه عام کسان، او په تربت کې د مکمسیت یو مسیح کارمن د وژلو پیښه مخته راغلی دی. د مستون د مذهبي عالم د وژلو د پیښه ذمہاري داعش تندرو وډلې منلې ده، او د نور بیلابیلو پیښه ذمہاري تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون خوشوون کې ډلې بیلې پر غاړه اخیستې دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
یام په خیر راغلی. لکه څنګه چې مو په ریپورت کې هم واوریدل، په بلوچستان کې تیرو څو ورځو کې امنیتي حالات لا پسې خراب شوي او خلک یې ډیر اندېښمن کړي دي. سیاسي څېړونکو وایي په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو وجه د حکومتي ادارو ناکامي ده چې نه یوازې خپله بلکې خلکو ته هم په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د کوټي ښار نه زموږ خبریال حمید سمسور دا ریپورت را لېږلی دی.
د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلې د بی ان پی منګل پارلماني مشر نصیر احمد شوانی په بلوچستان کې پر کړکېچنه امنیتی وزبانې سخت تشویش څرګند کړی. بی ان پی منګل که څه هم په مرکزی حکومت کې د ائتلافي حکومت برخه ده، خو په بلوچستان کې خراب امنیتی وزه د صوبایي حکومت ناکامي وبلله.
سکیورټي باندې 70 ارب روپې زموږ پی ایچ ډی پی کې چې هر سال موږ د امنومان لپاره یې ګل، لیکن د دې باوجود چې بلوچستان کې کوم امن او امان دي یا دغه فرصونه چې هر ځای د چک پوسټونه لرو، لیکن هغه باوجود هغه امن او امان خو نسته بلوچستان کې.
چېړونکي وایي چې د بلوچ وسلوال سازمان د پنجګور د پروم د ګلزار امام شمبی چې د بلوچستان نېشنل آرمی مشر وو، داغه د نیول وروسته په بلوچستان کې امنیتي وزن نور کړکېچنه سوي ده، کوم چې دوی وسلواله مبارزه کوي.
بلوچ رادګي پسند تنظیمونه دي او کم تحریک طالبان پاکستان یا جیش داعش گروپونه دي دا کاروایونه قبول کړي دي او هغه ډیر زیات اکټیو سوي دي، خصوصا کم د بلوچ رادګي پسند رهنما شمبه هغه گرفتار شوی دي، هغه بعد دا ریاکشن ډیر زیات شوی دي او کم زموږ سکیورټي پولیس اور لیویز اہلکاران دی اگر کر سرا جو اگر ناکام پادشاہی دی کہ اگر یہ دا عوام تو تحفظ ورکے یا خپل تحفظ وکړي.
سیاسی چڑنکار شہزادہ ذوالفقار وی چې دا د امنیتی ادارو د پټ شبکو ناکامی ده.
د سره زیات تشویش خبره ده چې په کوټه کې هغه موجود دی، هغه خپل ځای پیدا کوي په عوام کې یو ځای د باید دا د خپل انټیلیجنس چې دی ډیر مضبوط کی هغه علاقو کې چې دی د خلق خپل د معلومات ټول کی چې دا کم خلق دی چې دوی ته ځایونه ورکی د لطپاتی جی اسلام دوی دوی اسلحه پټي دوی چې دی بارودی مواد پټي دوی ګردار شایب مرسته ورسره کوي. ولې
د سیاسي چارو څیړونکو خلیل احمد وی چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو اترو لا ناکامۍ وروسته تحریک طالبان پاکستان څخه کم دزبندیز ختم کړی دی، امنیتي وزن نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم کړکېچنه سوي ده.
تحریک طالبان پاکستان آزادانه اگر خصوصا خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې آزادانه کاروایان کوي او د بم دماکي کوي، ټارګټ کلینګ کوي، خصوصا د سکیورټي فورسز کم خلک دي، پولیس کم خلک دي، یا دیش خلدی هغه نشانه جوړی. دا طالبان کم افغانستان سره پاکستان حکومت تعلقات دي، اوس هغه اوس پورې نه معلوم کم سمت کې روان دي.
په بلوچستان کې د امنیتی وزیر پاک لوند دي د لوړی کچ غونډه هم وسوله. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لنګو ویل چې پر امنیتی عسکرو باندې د بریدونو د ناکام کولو په ضد به دوی خپل قواوی نوري متارکی او فعال کړي، او صوبایي حکومت به او پولیسو لیویزو او امنیتی ادارو تبه نور جدید آلات هم ورکړي. د ډان وسپانی د رپورت لمخه چې تیر کال په 2022 کې هم په ټول ایواد کې 306 اویا د نامنی بریدونه تر سره شوی وو، چې په کوم کې د 50 زمواري تیریک طالبان پاکستان داعش او بی ال په سره خسته و. په دغه پیښو کې د امنیتي عسکرو تر څنګ 903 اویا کسان وژل شوی وو. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
ډیو سره اوسئ.
د بلوچستان په اړه خمو د نارامیو په اړه چې رپورټونه واغمو واوریدل خو د نارامیو پیخي نه یوازې په بلوچستان بلکې د بلوچستان نه بهر په نورو سیمو کې لکه د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې او د افغانستان په ځینو سیمو کې هم لیدل کیږي او په دې کې د داعش خراسان ډله یو اهمه ډله ګڼل کیږي چې په دغه نارامیو کې لاس لري. څېړونکو وایي که څه هم داعش خراسان وسلواله ډله په پاکستان کې منظم موجودیت نه لري خو روسي بریدونه خي چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان په څیر داعش خراسان هم د پاکستان لپاره یو سنجیده ګواښ دی. دوی وايي په پاکستان او افغانستان کې د داعش خراسان موجودګي د منطقې نورو هیوادونو لپاره هم خطر دی او باید د مخنیوي لپاره یې ټول علاقه ملکونه په ګډه تګلارې وضع کړي. په مخ کې په دې اړه زموږ د خبريال عبدالرزاق رپورت دی.
سیلون کی وای د لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترڅنګ داعش خراسان هم د پاکستانی ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دی وای د ګلوبل جهاد او پونړیواله کچا د خلافت جوړولو نظریه په اساس داعش د منطقي نورو هیوادونو لپاره هم خطر جوړیدل شي.
افغانستان کې چې کلنا د امارت اسلامي تنظیم سنبال کړي ست چې پاکستان وګړي حکومت وای دا غینه را دی خو ک ټی ټی پی دا او ک داعش ته اغیتا یو ګراوند پیلو شوی دی. هغه ګراوند چې دینه مخ کې دی ته په وزیرستان کې او په نورو علاقو کې هم حاصلو او اوس محدود شوی دی د افغانستان د خوري پوری ځکه چې د عراق او سوریا والا کسی هم اوس ډیره کنټرول کړی دی امریکن او ویسترن الایز او د دې هدف دا ریجن دی.
داعش خراسان ډلې د رواني میاشتې په دوه منیټه په پیښور کې د سیک دکاندار او یو مسیحي د وجلو ذمہواري منلې دي. یادې وسلواله ډلې 13 میاشت په بلوچستان صوبې کې هم په پولیسو د برید ذمہواري منلې وا چې نه پولیس پکې وجلې شوی وو. سیلون کې وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته داعش خراسان د پولي دوالو الخونو ته په بریدونو کې تیزی راوستي.
التم مطلب هم زیات شو د داعش دلته هم زیات شو دلته ګوره یو کال مخکې چې دی پیښور کې د امام یا مسجد باندې کوم معاملې شو 500 نه زیات خلک چې بګمړو نو ما په خیال باندې چې تر اوسه چې کله نه داعش جوړ شوی دی نو په دازمون ریجن کې لکه دلته په پاکستان کې دا ټول ناغټه حمله او څنګه چې ټي ټي پی مطلب لکه ډیر چیلنج جوړ دی مشکل جوړ دی نو سره داعش دی نو په دې وخت کې دی مطلب لکه دا دوړی چې دی یو غټه خطرې دی پاکستان لپاره.
داعش خراسان تیر کال د مارچ په سلورمه د پیښور قصه خانې سیمه کې د شیا مسلمانانو په جماعت د ځانمرګي برید ذمہواري هم منلې و چې پکې د شپې ته ون زیات تنان وجلې شوی وو. داعش خراسان ډلې په افغانستان کې هم د یو شمیر بریدونو ذمہواري په سر اغستی چې پکې د ملکی او غیر ملکی وګړو ترڅنګ طالب چارواکي هم وجلې شوی دي.
رشیا، چاینا، سعودي عرب، ایران چې هغه داسې قسمه قوت سپیس ورکی نو زه زکه وایم چې د دې قوتونو نه کار غستل دي او هغه ته دغه یره دغه خطر دا وړاندې کول دي چې کدا تاسو اوس په دې لیول باندې موږ سره مرسته ونکه نو دا د مستقبل کې د آل سعود لپاره هم د خمینی انقلاب لپاره هم د کمونیست یا د سوشلیست رشین او چاینیز قوتونو لپاره هم د خطر سبب جوړیږي.
د امریکا او نور هیوادونو د استخباراتي ادارو تر مخه د کال 2023 د اگست میاشتې را پدې خو په افغانستان کې د داعش خراسان د غړو شمیره د 3000 نه سیوا شوی خو افغان طالبان د غشمیري به اساس بولی او وای داعش خراسان په افغانستان کې وسکه منظم شکل ان لري او د افغانستان ترڅنګ د نړۍ نور هیوادونو لپاره د خطرې سبب نشي ګرځیدلې. طالبان وخت په وخت داوی کړی چې د کابل په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د داعش په ضد عملیات کړي او د ډلې یو شمیر غړي نیولي او وجلې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د جوړ شوی تیډنیز مرکز د تحقیق په اړه کارپوهان وایي که په پښتنه ټولنه کې په دقیقه توګه تیډنه یا تحقیق وشي نو د ترهګرۍ، انتها پسندۍ، کرکې او د تشدد د خورېدو لاملونه به مخې ته راشي. دوی وایي دغه سیمه د تیرو څو لسیزو راهیسي د جنگ نه اغیزمنه شوی او د دې له کبله یې په خلکو کې زغم او برداشت ختم کړی دی. د چړنیز مرکز چارواکي وایي دوی د نورو خلکو ترڅنګ په ځوانانو کې ازغم ته د وډي ورکول او د تشدد نه د پاک ماحول پیدا کولو د لپاره کار کوي. فریچنواري له نورو جزئیات سره
د خیبر پختونخوا په خاني حکومت وکال 2021 2022 کې په ټولنه کې د ترهګرۍ انتها خوخی او د کرکی خورولو د مخنیوي لپاره په صوبایي کچه یو چیرنیز مرکز جوړ کړای چې په دې لړ کې فعال او موثر کردار ولوبوي. د یاد چیرنیز مرکز چارواکي وایي د جوړیدو نه پسې په عملی توګه کار پیل کړای او په پوهنتونونو کالجونو او نورو ادارو کې هلی ځلې کوي.
رازو دی خبرې لپاره چې لکه ولې دلته د دې ضرورت را پیښ شو او ولې دې سوبې ته تاسو ته چې څومره ترخګري ده څومره چې دلته کې نقصانات د ټیرریزم شوي دي څومره تکالیف چې کم د دې سوبې عوام واغشت دي تاسو کتلې دي چې د کم کیفیت نه مونږ دا ټول تیریو. نو هغه لپاره دا ډیره ضروری و چې مونږه نه اوس یو داسې حل طرف ته لاړ شو چې هغه حل زموږ د خپل خلکو د مشاورت سره چا مشران ځان سره کینو دا کشران ځان سره کینو د دې ځای د ځوان کول ځان سره کینو.
د خیبر پختونخوا د غچیرانیز مرکز چارواکي وای دغه مرکز به په ټولنه کې ترهګرۍ تخریبي فعالیتونو ادمه برداشت کرکا او د تشدد راپورته کېدو علتونو ته کتنه کوي او مخنیوي د پاره به کار کوي. چیرونکو وای په دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې په ټولنه کې د سخت دریځې په اړه کار وکړي شي او ځوانان په پام کې وساتل شي.
نو دا یو کمې ده چې لکه زدان دا برسته ثابتېږي چې آیا د دې ادارې سیرنه یا د دې ریسرچ تحقیق چې کوم دی کنه هغه به سونه هدا پوره چې کوم دی کنه صحیح تحقیق وکي او هغه به چې کوم دی کنه بیا په پالیسی کې شامل شي. تر اوسه پورې ماته داسې صدق کاری زمونږ پاکستان کاونټر ټیرریزم پالیسی کې چې هغه کې چې کوم دی کنه ریسرچ بیس تحقیق شوی او دا غوښنه پاس چې کوم دی کنه پالیسی سازي.
څېړونکو وايي په ټولنه کې برداشت یا زغم ته وده ورکولو ترڅنګ د تشدد او د کرکې د خوراولو د مخنیوي په اړه کار کول مهم دي. خود دغه څېړنیز مرکز مشر ډاکټر ایاس خان وايي دغه اداره به په ځوانانو کې تنقیدی فکر ته هم وده ورکوي.
تحقیق په مختلفه اړخو باندې دي او په دې کې به چې څومره موږ ګورو کوم ډومینز چې کوم دا ډومین سپیسیفیک وي هغه دا چې موږ د برداشت ماده والا خبرو کو ټالرنس والا خبرو کو موږ سره دلته کې ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي د تر موږ سره اکیډمیا ده موږ شروع دغه څه کو چې تاسو لار شو او کوم بچی چې موږ سره په دغه په هنتونو کې موږ سره سبق وي او دغه ځای ته راځي اول خو موږ د اغوی ذهن وګورو چې د اغوی ذهن کوم طرف ته مایل دي.
څېړونکو وایي کده یاد څېړنیز مرکز لغه شوای تحقیق او څېړنه په ملکی او صوبایي کچ د پالیسیانو برخه جوړ کړی شي نو د سره به په ټولنه کې د ترهګرۍ انتها خوخی او تشدد په پیښو کې کمای راشي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
یا هم په خیر اغلی اوس هم د افغانستان په لور ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دی چې په خزینه کارکونکو د طالبانو غیر قانوني بندیز به د غنړېوالې اداره مجبور کړی چې په افغانستان کې په خپل فعالیتونه بند کړي. بل په لور د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد یو بیان خپور کړی او د خزو په کار د بندیز مسالې د دینی او کلتوري په لور افغانانو لپاره د اهمیت وړ مسالې په توګه یاد کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټامس وست د قطر، متحده عربی امارات او ترکیه سفر کوي چې د افغانستان په حالاتو خبري وکړي. نور جزئیات د نوشیروان قلندر نه په دې رپورت کې ووري.
Our colleagues on the ground at the UN mission
په نیویارک ښار کې د خبري کانفرنس په وخت د متحده کامونو د عمومي منشي بیان خبري اعلان ته وویل چې افغان میرمنو باندې د نړیوالې ادارې سره کار کول باندې د بندیزونو ورسته مجبور دي چې په جنگ ځپلي هیواد کې د بشري مرستو کارونه وتړي.
اپډیټ فرام افغانستان یو ویل هاف سین دیر ار کالیګز ان کابل ایشو.
د افغانستان د ورستوي حالاتو په اړه به تاسو هلته زموږ د همکارانو بیان لیدلی وي چې وايي په افغانستان کې د غیر رسمي حکومتي ادارو د چارواکو لخوا له نړیوالې ادارې سره په افغان مرمنو له بندیز وروسته یوناما د روان کال د مای میاشتې تر 15 نیټې پورې د کار جاری ساتلو عمل ته بیا کتنه پیل کړې ده. دوی د ضروری کارونو او د ممکنه نتیجو په صورت کې د بیړنیو حالاتو په منصوبه مشورې کوي.
د افغانستان لپاره د متحده کامونو د مرستو د دفتر یوناما چارواکو نن په کابل کې د طالب چارواکو سره هم لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د افغان میرمنو نړیوال ادارې سره په کار کولو د بندیز مرسته کړې ده. هغه ویلي دي خود دې مطلب دانه دی چې ګنی د ښځو سره توپیری چلند کیږي. په سلامتی کونسل کې د برتانیې مستقل استازي تیرونه د کونسل د غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي وو د طالبانو فیصله خوفناک ده.
په تیرو 18 میاشتو کې چې طالبان په کابل واکمن شوي دي مونږ پر لپسې دا مهمونه لیدلې دي چې د ژوند د هر اړخ نه خزه لري کړې شوې دي. پرایمري سکولونه، پوهنتونونه او پارکونه ته د خزو تګ او په غیر دولتي تنظیمونو کې د دوی هلې ځلې بندې کړې شوې دي. د دې ترڅنګ د سړو پلاس خزو سره د انساني او صحت مرستې قابل رحم مثالونه موجود دي. نړیوالې ادارې به تر هغه خپل کوششونه جاري ساتي چې خبري صفانه شي. مونږ په کار د طالبان د فشار د لاندې راولو چې د افغانستان نیمایي آبادی د ژوند هر قسمه حلو زلو کولو ته پریک دي.
د امریکا خارجه وزارت د یو بیان تر مخه د نړیوالې ادارې سره په خزو کارکونکو د بندیزونو ورسته د پیدا شو چیلنجونو حل لارې لټول لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د قطر، عرب اماراتو او ترکی په سفر روان شوی دی. د رواني میاشتې 18 منیټې پورې په دې سفر کې بعد د درو اسلامي هیوادونو د چارواکو سره د طالبانو په فیصلو خبرې اترې کیږي. د متحده کامونو د عمومي منشي ویان ویلي دي د نړیوالې ادارې د کارکونکو فعالیتونه په فوري توګه محدود کړي شوی دي. خوای د طالبانو فیصلې د قبلول وړ نه دي.
یو ان نېشنل پرسونل بوث وومن اند مېن هاف بین انستراکټډ ناټ
د ملګرو ملتونو شجو او سړیو کارکونکو ته لارښوونه شوې ده چې د ادارې دفترونو ته د کار لپاره نه ورځي. د دفتر کارونه به محدود او د مطلوبه ضرورتونو مطابق کیږي. دوی به له کورونو کار کوي او تنخواګانې به ورکول کیږي. یوناما ویلي د بحران په نتیجه کې د افغانانو د حالاتو ذمہوار به د افغانستان غیر رسمي چارواکي وي. د امنیت شورا د لارښوونو پر وړاندې به یوازې د طالبانو له غیر رسمي چارواکو سره په اصولي او تعمیري معاملاتو به ممکنه رابطه کیږي.
د نړۍ لخوا د سخت خبرګون باوجود طالبانو د اپریل په 10 نیټه د افغانستان په یو بل ولایت هرات کې هوټلونو او پارکونو ته د خزو پتک باندې تازه بندیزونه په ځای کړی دي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خیر راغلی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمه غونډه د اپریل په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند ښار کې پیل شي. د روسیې تاس خبری ادارې ویلي چې د دې غونډې مشري به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په غاړه وي. طالبان دې غونډې ته نه دی بلل شوی. نور جزئیات د وحید فیضی پر رپورت کې.
په پام کې د چې د اپریل په 14 د ازبکستان سمرقند کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسي د بهرنیو چارو د وزیران څلورم کانفرنس جوړ شي. د روسي تاس خبری آژانس پر راپور کې ویلي چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ روسي پلاوی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي.
د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې کېدای شي په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغه سي نور ګروپونه او سوال ګروپونه رشتو کې ترقی وکړي او قوت پیدا کړي چې دا وایي مهارول به بیا نه د طالبانو په واسي او نه به بیا بل د څه کوي چې دغه مهار کې. نو په اوسنی وخت کې د افغانستان په حالاتو باندې د طالبانو په وجود کې هم دغه سی او کنټرول باید دوی ولري چې دغه قلمرو کې دغه سی ترورستي ګروپونه رشتونه کوي.
ویل کیږي چې د سمرقند په غونډه کې به افغانستان کې روان انساني ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه هم بحث او ارزونه وشي.
اصلی نگرانی یا ډیره بریده نگرانی د همسایګانو د تروریزم د لا زیاتېدو په تړاو ده، او همداسې د مخدره موادو د لا زیاتېدو او د هغې د دوران په اړه هم دی. دا دغه دوه اصلي ټکي د دغې غونډې په اجنډا کې هم رانغښتي دي. په څنګ کې دې ته هم تشویش زیات شوی دی چې طالبانو هغه کومې وعدې چې کړې وې د ټول ګډون یا د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه او د بشري حقوقو د تامینولو، مخصوصا د ښځو د حقوقو د تامینولو په اړه هغه کومې ژمنې چې کړې وې هغه ته متحد نه دي.
په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دوی په رسمیت ونه پیژني او تر څنګ یې مګر یو روابط ایجاد کړي.
یو شمېر څېړونکي وایي ځینې هیوادونه لا هم اندېښمن دي چې د ترهګر لخوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې ونه کارول شي.
یو نیم کال کې د افغانستان زمکه سکم دا د ازبکستان په خلاف وزل استعمال شوی دا. د داعش طرف نه وزل اٹیکس شوی دی، اگر چې هغه میزایل اٹیکس په څه نقصان نه کړی ازبکستان کې، هغه سرحدي علاقو کې شوی وو، په افغانستان زمکه نشوی وو. خو که تاسو دا وګورئ دا په طالبانو باندې د بد اعتمادی اظهار دا. طالبانو د دوه اکاډ د لاندې ویډیو چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي هیوادونو یا ملکونو مخالف نه استعمالیږي، خو هغه داعش هغه سیس چیلنج کوي.
د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نه دي ویلي، خو د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایوی بهرنی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
چې موږ یو متوازن سیاست په مخ وړو. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي.
پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنېدو لږ تر لږه شل میاشتې وروسته لا هم نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
بل اړخته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د پاکستان په کراچي ښار کې دوه میاشتې وړاندې د 500 زیات افغان کډوال زنداني شوي وو. په پاکستان کې د دغې ادارې ویان قیصر افریدی وایي چې دوی په هڅو سره ډیر شمیر زنداني افغانان خوشی شوي دي. د ښاغلي افریدی سره شاهناز نفیس ځانګړې مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانان بیرته پاکستان ته مهاجر شوي دي. د هغه ځواب داسې و:
اګست 2020 کې د اګست نه پس زیات شمېر د افغانستان افغانانو نه پېندل تر وګړي، نو په دې کې د حکومت د شمېرې په مطابق شپږ لکه خلک پاکستان ته راغلي دي. او دا چې کوم خلک دي افغانان دي، دوی هم په مختلفو سیمو کې زیات شمېر په خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې، بیا په اسلام آباد کې، نو او نور هم داسې ښارونه دي چې هلته کې دي.
کیسر خان افریدی صاحب، تاسو سره داسې هم کومه شمېره شته د هغه افغان کډوالو چې دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي، خو د هغې هدف کوم درې هیواد دی، او هغې سره ستاسو یو این ایچ سی آر چې دی څه مرسته کوي؟
زموږ چې کومه خپل کوټه ده د ریسټلمنت، زموږ د دریم هیواد کوټه چې کومه یې ډېره زیاته کمه ده. په دې کې موږ هغه خلک ټارګیټ کوو چې کوم زیات ولنربل دي، چا د چا ژوند ته چې ډېره زیاته خطر ده په افغانستان کې، مثلا یا جرنلستان شو، یا هیومن رایټس ونه شو، یا نور داسې چې کوم زنانه شوي چې د هغوی دغه ته رسک دی، یا ماشومان شو، نو څه داسې پروفایل دي چې هغه موږ پرایورټایز کوو. نو دی موږ دا وایو چې دغه چې کومه کوټه ده ډېره کمه ده، د 2023 لپاره هم داسې و، بیا د 2023 لپاره هم کومه ده. زموږ کوشش دا دی چې دغه هیوادونو سره هم موږ اډوکیسي وکړو چې موږ ته دغه کوټه زیاته کړی شي، چې موږ زیات خلک هلته کې ریفر کړو.
کیسر خان صاحب، داسې رپورټونه هم راځي را پاکستان نه چې پاکستان کې د بیلابیلو برخو کې، په خاص توګه په کراچۍ کې، په زندانونو کې داسې افغان کډوال اچولې شوي دي چې اغي ویلټ یا خره اسناد چې دی اغه لري، په دې اړه تاسو څه معلومات لري؟
دی حوالے سره هو زموږ چې کوم همکاران دي هلته کې هلته په کراچۍ کې هم دی باندې فالو اپس کوي، او دی حوالے سره زموږ هم یو میاشت دوه مخکې د چې کوم د سند کوم صوبایي حکومت چې کوم سینیئر کسان له هغوی سره هم په دې خبرې اترې شوي وي چې دغه خلک باید چې اریس نه پرېږدي شي. دا بې ګناه خلک دي ځکه چې هغوی د افغانستان راغلي دي، هلته کې هم د دې ژوند ته خطر ده، نو چې دلته کې هم راشي نو باید چې دلته کې موږ ورته سپورټ ورکړو. په دې حوالې سره موږ خپل کوشش روان دی او موږ دا خلک سپورټ کوو، او ځکه په دې کې څه داسې خلک وو چې ان ډاکومېنټډ وو، زیات شمېر هغه دا وو چې هغوی سره اسناد نه وو، چې چا سره اسناد وو یا مثلا چا سره چې پی او آر کارډ وو نو هغوی موږ هلته نه ریلیز کړو. خو چې کوم خلک هلته چا سره چې اسناد نه وو نو هغوی کې بیا نو وکیلان هم چې کوم والنټیرز وو هغوی دې باندې فالو اپ کوو. ورسره ورسره موږ دلته کې هم وفاقي حکومت نه هم او صوبایي حکومت نه هم بار بار همدا درخواست کړی دی چې باید چې دا خلک ونیول شي، او که ونیول شي نو بیا باید چې دا خلاص شي. زموږ خپل یو الیک پروګرام دی، اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام، زموږ خپل نو سره ډېر زیات وکیلان دي په پوره ملک کې، نو داسې چې کوم ډاکومېنټډ خلک یا داسې کوم اریسټ شي نو هغه بیا موږ د تاڼو نه خلاصو یا د هغوی کیسونه مفت کوو. نو دې حوالې سره موږ ټایم ټو ټایم حکومتونو سره خبرې کوو چې دغه شان دغه دی نه کوي. او د دې علاوه موږ نان ریټرن اډوایزري هم ایشو کړي د جنیوا په لیول باندې، او پوره دنیا چې څومره هم هېوادونه دي هلته موږ هغوی ته درخواست کړی دی چې کوم افغانان هلته لاړ شي باید چې هغه دې واپس نه کړلی شي، که هغه هر ملکي، که هغه پاکستاني، که ایراني، که نور ملکونه، باید چې دغه خلک د هلته نه واپس نه کړلی شي.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا ویو ای ډیو دا او تاسو زموږ پروګرام له واشنگټن ډی سی نه اوري او ګوري. د یادونې وړ غنم چې دلته په واشنگټن ډی سی کې د آی ایم ایف او ورلد بانک یو مهمه ناس روانه ده، څو غونډې روانې دي او په دې کې د مختلفو ملکونو اساسو برخه اخیستې ده. دا غونډه د آی ایم ایف لخوا په دې رابلل شوې ده چې د نړۍ په کچه په مختلفو هیوادونو کې د اقتصاد په اړه باندې بحثونه پکې وشي، او دا په دې غونډه کې سره باندې په دې برخه کې به تاسو ته وروسته تازه جزئیات او تازه معلومات زموږ همکاران چې اوس التدی تاسو ته وړاندې کړی. خو هیله کوم چې د پروګرام لیدونکو پاتې شي د غنمخ کې به یو څو ریپورتونه تاسو ته وړاندې کړو. اول دا چې په ترکیه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سره ځینې خلک د روژې په میاشت کې د افطار یا روژه ماتي لپاره و خواړه په وړیا توګه ویشي. چېډونکو وایي چې انفلیشن یا ګرانی د راتلونکو میاشتو ټاکنو او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا انتخاب د پاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د استانبول څخه د امریکا غا خبريال دوریان جونز رپورت تاسو ته منځ شهید وړاندې کوي.
د استانبول په کډیخای سیمه کې چې د منځنی اقتصاد لرونکو خلک ژوند کوي په ډیر صبر سره د روژه ماتي خوړو تر لاسه کولو لپاره په خطر کې ولاړ دي. ډیره یې د سندویچ او سوپ لپاره ل یو ساعت څخه ډیر انتظار کوي. دغه تن چې اواز خپل لومړی نوم احمد وخوت وای دا د ترکیه خلکو لپاره د سختو وختونو نه خده.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا ټول خلک دلته د لک پراک تر لاسه کولو لپاره انتظار باسي؟ لبده برخه هر څه خورا ګران شوی دی، کرایه، اقتصاد، د خلکو توان نه رسی.
د اپوزیشن تر کنټرول لاندې د استانبول خاروالۍ وړیا خواړه چمتو کوي او دا کار د هیواد په ټولو ښارونو کې کیږي. په ترکیه کې د مې په میاشت کې پارلماني او ولسمشي ټاکنې کیږي. د اپوزیشن غړي په هیواد کې د ګرانۍ لوړې کچې ته د خلکو پام راګرځوي، کوم چې دا مهال له 55% څخه ډیر دی. مخالفه ګوندونه پر ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پورې کوي چې د انفلیشن د کنټرول لپاره د سود د نرخونو د لوړولو پر ځای د هغه د کمولو غیر رواجي پالیسۍ لري.
زر پښتنې وروسته موږ ګورو چې تر 80% پورې برخه اخیستونکي د اقتصادي وضعیت په اړه شکایت کوي. 80% فکر کوي چې په تیرو 12 میاشتو کې اقتصادي حالت ډیر خراب شوی. په اوسط ډول 85% فکر کوي چې دا حالت به په راتلونکو 12 میاشتو کې نور هم خراب شي.
د خار په بازارګي کې ځایی بزګران هڅه کوي چې خپل حاصلات وپلوري. ډیری د پیرودونکو د نشټوالي شکایت کوي.
د تیر کال په پرتلا په بیو کې 100% کې زیاتوالی راغلی. په ځانګړې توګه د سارویو د خوراکي توکو په بیو کې د خوړو بیې دوه چنده شوې دي. د حیواناتو په خوړو کې هم ستونزې لرو او ځکه هم د گیو په پیداوار او خرڅ کې لوی مشکلات لرو. همداسي د شیدو پیداوار سره ستونزې دي.
د گیسو بیې 100% کې لوړې شوې دي. موږ خپل فیلډ په کرایه ورکړو او کرایا ډیر لوړ شو. د کارګر نرخ 150 ترکی لیره وو، اوس دا 300 تر رسیدلی دی.
د اردوغان یو لوی لاستراوړنه د کلونو بیساری اقتصادي وده او د سره د یوې پیاوړي مذهبي منځنۍ طبقه رامنځته کول وو. چیرونکی وایي چې د دې طبقه غړي تل ویر لري چې ک اردوغان د سیکولر پلاو غوندونو ته خپل واک لاس ورکړي نو د دوی لاستراوړنې به ختم شي. خود انفلیشن زیاتواله ممکن دا سیاسی معادل بدل کړي.
اقتصادي بحران ټولې برخې ټول هویتونه لمنځوړي او له همدې عمله دا ویش په کمیدو ده. د دوه طبقو مذهبیانو او سیکولرانو ترمنځ ویش د انفلیشن له کبله اغیزمنه شوی. اقتصادي بحران تقریبا مساوي ده.
اردوغان اوس هڅه کوي چې اجنډا بدل کړي. هغه د دوشنبه په ورځ د ترکیه د لومړی الوتکې وړونکو بیړۍ د پیلولو په ترڅ کې وویل چې هغه هیواد په سیمه ایز ځواک بدل کړی دی چې د خپل ملت پاله مذهبي رای ورکولو بنسټ ته د ډاډ ورکولو لپاره هڅه کوي. آیا دغه اساس یا بنسټ هغه ته وفادار پاتې کیږي؟ دا به د راتلونکو میاشتې د ټاکنو پایلو کې معلومه شي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
او سم د امریکا په اړه یو ریپورت د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن په واشنگتن کې د فلیپین د مشرانو سره ملاقات کړی دی. دا لیدنه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د دواړو هیوادونو پوځونو د نهه سي شنبې ورځې راهیسي شریک مشقونه پیل کړي دي. بل اړخته په سویلي چین سمندر کې د بیجنګ د جارحانه رویې او د تایوان په معاملې په سر د امریکا او چین ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د وی ای خبريالي کارلا باب یو ريپورت برابر کړی چې زموږ همکار کریم افضل یې تاسو سره شریک کړي.
امریکي او د فلپاین ځواکونو په فلپاین کې بالیکټن جنگي مشکونه په داسې حال پیل کړی چې د دواړو هیوادونو مشرانو په تیرو وو کلونو کې په اول ځل د داسې کچې خبرې اترې پیل کړې.
په خبرو اترو کې مونږ خپل دا لوزونه دوه چنده کړی دي چې د فلپاین او امریکي اتحاد جدید شکل واخلي. ژمنه کړې ده چې د نړیوال قانون او دستور حفاظت لپاره خپل کردار په غوړه ډول ترسره کړي.
زه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ همکارۍ ته ډېر لیواله يم او د دې د دوامدار ساتلو لپاره هیله مند یم.
درې کال وړاندې د امریکایو فلپاین لپاره دا شن خبرې د حقیقت نه ډېرې لري وي. کله چې په هغه وخت د فلپاین صدر روډریګو ډوټرټو دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري رد کړې و.
د امریکایو فلپاین د اتحاد لپاره په تیرو دوه لسیزو کې دا ولنۍ داسې موقع ده چې دواړو ته د یو بل ضرورت دی.
په سیمه کې د امریکای په اتحادیانو کې فلپاین تر ټولو کمزور اقتصاد لري او د نړۍ د ټولو مضبوط پوز د چین لخوا خطر سره مخ دی.
له تیرې یوې لسیزې راهیسې د فلپاین درې ولسمشرانو په حکومتونو کې چین په سویلي سمندر کې فلپاین ته د سا اخیستو ځای نه دی ورکړی.
په کال 2012 کې چین فلپاین د سکاربورو شول جزیرې نه وباسلی، کوم چې په سویلي چین سمندر کې د فلپاین مهم اقتصادي ځای ګڼل شي. چین په دې جزیرې د ملکیت دعوه کوي. دواړو فریقین په سویلي چین سمندر کې پوځي جزیرې لري او یو بل ته تیار ناست دي. دا غک چین د ساحلی حفاظتی ځواکونو دی. څوک چې د فلپاین حفاظتی ځواک ته خبرداري ورکوي چې د لانجمنې سپارټلې جزیرې نه دی زروزی. امریکا او فلپاین اوس په دې رضا شوي چې په فلپاین کې سلورو نوو هغو جزیرو ته د امریکې لاسرسی شوي کوم چې په سویلي چین سمندر کې د تایوان سره نږدې دي. دا اوس یو بله سیمه ایزه کشاله رامنځته کولی شي.
زمون هدف امن، امنیت، استقامت او موقع پیدا کول دي. دا نه خو د چین مخه نیول دي او نه ځان په نوي سوړ جنگ کې ښکېرول دي.
چین تیر ګل پرواز د تایوان سره نږدې خپل درې ورځنی پوځي مشکونه پای ته رسولي چې پکې جزیره باندې دقیق بریدونه کولو تربیه هم شامل و. د چین کمیونیست ګوند هیله څرګند کړي چې کال 2028 پورې به تایوان واک خپل لاسو ته کړي. که ضرورت پیښ شو نو د طاقت استعمال به هم کوي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
د امریکا په ځینو سکولونو کې د خپل مذهبي شناخت سره سره ښه تعلیم ترلاسه کول ګران کار دی، خو د دې مقصد لپاره په ګرد امریکا کې نږدې 140 منل شوي یا رجستر شوي اسلامي سکولونه هم موجود دي. په دغو کې یو د میزوري ایالت اسلامي سکول هم دی. د دغه اسلامي سکول په اړه د وی او ای خبريال راین ډیویستانو یو ریپورت جوړ کړی چې کلسوم کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا مزوري ایالت په کنسس شار کې په یو اسلامي سکول کې نږدې 200 زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي.
دلته زموږ د پاره خپل دین عملي کول اسانه دي، لکه چې په نورو سکولونو کې د لمونځ لپاره باید موږ ځینې وخت ترلاسه کوو.
په کال 1998 کې جوړ کړل شوی د دې سکول مقصد مسلمانان د امریکې پراخې ټولنې شاغړي جوړول دي.
ټولنې دا پریکړه وکړه چې دوی غواړي ماشومان وژغوري، او تر ټولو مهمه دا ده چې د مسلمانانو په توګه خپل شناخت خوندي کړي.
خو د ګریټر کانسس شار سکول کې د زده کړو ترلاسه کولو او د ملازمت کولو لپاره لازم نه ده چې یو تن باید مسلمان وي. په دې ځانګړي پرایویټ سکول کې د مزوري ایالت د نورو سکولونو نصاب ترڅنګ د زده کړې او عربي زبا ورزده کوي.
I have seen the development. نه وځي په اسلامي زده کړو بلکې په اکیډمیک لحاظ سره مهم د خپل لور ډیر حیرانون کې پرمختګ ولید. زما لور چې فکر کوو په میتس کې نه ده تکړه، خو اوس د هیواد په کچه د ریاضي په سیالۍ کې برخه اخلي.
فضیلہ سید خپل درې سره ماشومان په دې سکول کې داخل کړي چې د خپل منون کې دین سره سم تړاو ماحول ماشومان ته ګټور پریږي. او د سکول پرنسپل منی چې د ښه چاپیریال ساتلو لپاره معیاري استادانو خدمت ترلاسه کول ورته مشکل دی.
دا یو لوی ننګونو څخه ده. زموږ استادان سندونه لري، د ماسټرۍ زده کړې ترلاسه کړي. که تاسو د دوی د تنخواه موازنه د سرکاري سکولونو له استادانو سره وکړي نو موږ ډیر لږ معاش ورکوو.
خو زده کوونکي وایي چې دوی د محدود وسایل څخه ډیری ګټې پورته کوي.
موږ په دې وروستیو کې غچی وشتونکي یو کلب پیل کړ چې هر غړی د سامان لپاره $100 راغونډ کړي، نو ټولو ته سامان ترلاسه شو.
ما ته کمپیوټر ساينس خوند راکوي. زه په خپل کور کې په پروجیکټ کار کوم، غواړم چې سافټویر انجینیرینګ وکړم.
د کانسس شار اسلامي سکول په امریکا کې د یو سلسلويشت ريجستر اسلامي سکولونو څخه دی. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په خیبر پښتونخوا کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د ماشومان مور پلرونه وایي چې د کتابونو او کاپیانو بای دومره اوچت شوی چې د خلکو د اخیستلو توان یې کم کړی دی. د کتابونو خرڅونکي وایي د کاغذ جوړولو خام مال اکثره د بهر نه راځي او کاروبار په ډالر کې کیږي، نو ګرانی راغلي ده ځکه چې روپۍ ورځ تر بل هم خپل ارزښت بایلي. تفصیل یې د فیاض ظفر په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا په سکولونو کې د نوي تعلیمي کال شروع شوی دی. خو د کتابونو دکانداران او زده کوونکي وایي چې سږ کال کتابونه ډېر ګران دي.
په مل کې مهنګای اورال راغلی ده. دا هغې سره زمونږ چې څومره سامان دی، څومره کتابونه دي، کاپیان دي، اسټیشنری ده، هغه کمپلیټ هر درجې ته رسېدلی ده او دومره حد ته رسېدل ده چې زما خیال دی چې ډېر خلک به تقریبا د تعلیم دوج نه بالکل پاتې شي، ایڈمیشن به ونه کړي، ځکه چې کم رجسٹر کم کاپی چې به مونږ په تیر کال باندې خرڅول نو د هغې به 200 ریټ وو، 150 ریټ وو، او نن هغه سامان چې دی نو هغه مونږ د 400 نه کم نه وي.
دا کتابونو خرڅون کې دکاندار وایي چې دا کاغذ د بهر هیوادونو نه راځي او هیواد کې د ډالر قد کې ورځ په ورځ د زیاتوالي د لاسه کاغذ هم ګرانیږي، چې لکه بلې کتاب کاپی او نور د کاغذ نه جوړ شویونه ګرانیږي. زده کوونکي هم وایي چې اوس د کتابونو اخیستل د عام یا کم آمدن والا خلکو کار نه دی.
نو مهنګایي خدا حل دی چې مخکې به یو بوک په هغه 500 میلاوي دونو، نن سبا د هغې ډبل دی. او لکه بزوس راغلی مدل ته روزل ویسل چې دی هغه بوک علمه هغه مونږ ته میلاوي دو تقریبا په 21-22 روپۍ باندې، دا غینن سوار ریټه 4000-4500 روپۍ دی. نو دا عام سټوډنټ لکه نشي د کولې پورت کولې.
دکاندارانو وایي چې ډېر خلک د خپلو بچو د نوي کلاس د کتابونو کاپیانو لیست راوړي، خو چې کله ورته هغوی نرخ وایي نو زیات خلک د کتابونو د اخیستو په ځای واپس لاړ شي.
زموږ کتابونو باندې ډېر اثر پرېوتو. نن سبا د پوټشټې ډوریم به هغه په 300-400 روپۍ خرڅېدو، 1400-1500 روپو ته غریم لاړو. دلته د دې سره سره د وړو په تعلیم باندې ډېر اثر پرېوت. خلک راځي ریټ تپوس کوي، یره دا چیټ راوړي د اسکولونو نه، یره دا به په 100 روپۍ ولګي، موږ ورته ریټ وایو واپس لاړ شي، یار وایي موږ به د اسکولونو نه وباسو، وایي د رزق ته چا سره پیسې نشته چې وایي موږ رزق وکړو، نو وایي کتابونه دا به پیسه وایو.
عام خلک وایي چې یو اړخ ته ګراني دومره زیاته شوې ده چې خلک د خوراک شیونه نشي اخیستی، او بل اړخ ته کتابونه او کاپیانې خپل بچو له څنګه واخلي.
ما نن خپل بچی له د نرسري بکس را اخیستنو تقریبا 33-34 روپو چې دی څلور بکس را کړو کنه. نو زمونږ د حل لا دی، نو مطلب غریب او کم کمزوري طبقه شوا، کم مزدور کار دي، نو یقینا چې دا غي د پاره نن سبا په بچو سبق وي لو غي لا چې دینه کتابونه او سټیشنری اغستا دا د برداشت نه بهر ده.
تیر کلونو کې با سرګالي سکولونو کې کتابونه حکومت ویډیا ورګول، خو د تعلیم د محکمې افسر افتخار احمد دیو ته وویل چې اوس حکومت هم ټول کتابونه ویډیا نه ورکوي او څه کتابونه ویډیا ورکوي. د صوبې نگران صوبایي وزیر محمد علي شاه دیو ته وویل چې د حکومت خزانه کې د سرکاري نوکرانو دپاره د تنخواه ورکولو پیسې هم نشته، خو بیا هم هغوی کوشش کوي چې ټولو سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کتابونه ویډیا ورکړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
د ګرانۍ په اړه خو مو رپورټ واورېد، مګر دا ګرانۍ یوازې په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په کچه باندې هم تر یو حده پورې ګرانۍ راغلې ده، او نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF د روان کال لپاره د ټیټې نړیوالې اقتصادي ودې خبرداري ورکړې، وایي چې د سود په کچه کې د زیاتوالي په بانکونو کې د روان جنجال او د نه درېدونکې ګرانۍ له امله به په عالمي کچه اقتصادي وده سوکوي. IMF په دې اړه د خپلې پیشګویي او ریپورت خپور کړی چې مهم ټکی نفیس ټکر تاسو سره شریک وي.
2.8% this year before rising modestly to
2023 د رښتوم لپاره 2.8% اقتصادي وده اټکل شوې ده.
تیر کال د نړیوال اقتصاد وده 3.4% و، د روان کال د پاتو میاشت لپاره اټکل شوې وده اوس خې چې ډېره ټیټه خودل شوې. IMF د راتلونکي کال لپاره نړیوال اقتصادي وده 3% پورې خي. د چین د اقتصادي وده په اړه د IMF اټکل د مخکې نه زیات شوه او د 15.1% پورې خودل شوه. د پاکستان لپاره دا کچا د روان کال لپاره 0.5% کم کړل شوه ده. د IMF سړین خي چې د اقتصادي وده کچا به راتلونکو 15 کال پورې 3% پورې وي، او د کورونا د وبا وروسته 3-4 علتونه خي. د بانکونو د قرضو جنجال په اقتصادي توګه لوی هوادونه کې د اقتصاد ټیټه کچا، د سود کچا کې پر لپسې زیاتواله، د قرضو بیرته ورکولو مشکل، او د ډالر لوړه بیا، په اوکراین د روس يرغل او ګرانی. د روان کال په سر کې IMF او نړیوال بانک اټکل کړو چې ګرانی به 0.5% پورې وي، خو په نړیوال اقتصادي نقشه کې د بدلون لامل اوس IMF وای چې ګرانی به دومره زر لمن زنیزي، بلکې د ګرانی کچه هم 15.1% پورې لوړه کړې ده. پاکستان، برتانیا او یو شمیر نور هیوادونو کې د ګرانی دا کچه لا نور لوړه او د بل هر وخت نه زیاته شوې ده. د پرمختلون کې هوادونو لکه پاکستان، تیمنس یا مصر لپاره د قرضونو یا پورونو پیټه لا بل لوی چیلنج ده. د چین او نورو نړیوالو ادارو نه قرض اخستون کې هوادونه د دیوالیا کېدو په غاړه پراته دي. سریلانکا، غانا او زامبیا د وړاندې نه دیوالیا شوي. پاکستان، مصر، لبنان، تیونس او یو شمیر افریقای هیوادونه د IMF نه د نور پورونو په تکل کې دي. د پاکستان په شان چې په کوم نور هیوادونو د چین قرضې دي، هغوی نور هم په مشکل کې دي، ځکه چې IMF او نور مالی ادارې او هیوادونه وای چین د قرضونو په اړه کوم نرمخت تغاړه نګدي. نفیس ټکر، وی او وی ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او همدا شی به مونږ سره د واشنگتن ڈی سی کې د IMF او د ورلد بانک کوم غونډه چ روانه ده، هلته زمونږ همکاران تللی دي. افتخار حسین صاحب همدا اوس د غزاینه د سکایپ د طریقه مونږ سره دی چې تازه صورت حال به را سره شریک کړي. افتخار حسین، سړی مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه.
د هغه پیشګوئی ریپورت په اړه باندې چې IMF خپور کړی دی، تازه په تازه د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن څه خبرګون خودلې دی، کاغه مونږ سره اول شریک کړي.
یقینا دا وخت زه دلته د IMF په دغه ودانۍ کې چرته چې دا غونډې روانې دي او دغه غټ ریپورت کوم چې د نړۍ په اړه باندې اټکل کړی دی وړاندې د همکار زمونږ نفیس ټکر په غږ باندې دغه پوره تفصیل دی واورید، او په هغه کې دغه اټکل دا دی چې یاره د نړۍ اقتصاد ډیر پیچلې دی، دغه د قرضو واپس کېدل مشکل، ګرانی، بیا دا جنگونه، په دې حساب باندې ډیر بدلونونه راغلي دي او اقتصاد اوس ته یو دویم ډګر کې د ډیر مشکل سره مخ ته. خو دې ته بیا ځواب ورکړی دی د امریکا د خزانه وزیر، او هغه ځکه ورکړی دی چې تر ډیره حده دا تور په امریکا کې دلته دوه غټ بانکونه چې هغه دیوالیه شو او د دې سره هم تړلې کې د امریکا ډیر غټ اقتصاد دی او دې سره د دنیا اقتصاد تړلې دی، په خاص توګه کم چې د ډالر خپل قدر دی د هغه په حساب باندې، نو دغه ته جواب ویل دی او دا په یو شکل کې رد کړي دي. رد کړي ځکه دی د دوه خبرې کړي دي چې بانکینګ سیستم ساونز ګډ، یو خدای وی چې دا بالکل سم دی. امریکا کې دغه خبري کانفرنس کړي دي او بنیادی نقطه پکې دا راوستي ده، او بلې دا خبره کړي ده چې دا آی وډ ناٹ وو ډو نیگیټیویزم، یعنی دا منفی تاثر هغه وی چې نه غواړم چې دومره خور کوم، دا غی لپاره وجه کوي چې سزونه دومره منفی نم دي، یعنی په دې دومره هر څه حالاتو کې دا غی د خبرو مطلب دا دی چې ریزیلینس ته، یعنی یو سړی یا هواد بینک چې وګورځيږي نو دا واپس ودرېدو په خپل خو توان ته ریزیلینس وي. نو دا په اقتصاد کې شته دی، په بانکي نظام کې شته دی، او دا وی چې د نړۍ داسې ډیر مخپرتلي هیوادونه، کمزوري هیوادونه دا په عملی ډول دا خودلې دي چې ګینې د دې حالاتونه اقتصاد راوته.
او خپل پلو کومنګ وګرو په نړۍ کې د پاکستان په شان داسې ملکونه هم شته چې د قرضونو بوج ور باندې راغلي دي او یو چیلنج ورته مخ شوی دی، په دې اړه باندې په IMF کې څه ویل کیږي؟
د قرضونو واپس کېدل چې دی دا د تډیره غټه موضوع ده، او په خاصه توګه هغه هیوادونه کم چې کمزوري دي، یا د IMF د قرضو، یا د چین د قرضو، یا د غرنګ نور نړیوال د چې قرضې ورکی دغه ادارو پور دی، په نو په دې باندې بحثونه کیږي. خو په دې کې یو غټه خبره ده چې د پاکستان مشکل ده دی چې دا وخت د پاکستان سره هغه پیسې نشته کم ته چې پر ټیکس ټو جی ڈی پی ریشو، یعنی استا سره خپل پیسې سمره دي او بیا ستا ټول اقتصاد سمره دي او ته په قرض کې سونه واپس ورکول شي، نو د پاکستان سره چې دا وخت 100 روپۍ دي، نو په هغه کې لک تر لګه اتیا چې دي دا قرض دي او دا شل د خپل دي، نو اوس دا یا واپس ورکول لپاره پاکستان سره دومره وسایل نشته، په اقتصاد کې دومره زور نشته، نو سره دومره نقدي پیسې شته دي، نو په دې باندې باسونه کیږي. او ډیر 15 هوادونه چې پکې ځنی افریقایي هم دي، یعنی په داسې ډګر باندې ولاړ دي IMF د اټکل تر مخه چې هغه دیوالیه کې دي شي. او
مننه
او دغه غونډه چې په واشنگټن کې اوس روانه ده د اپریل په لسمه پیل شوې ده. تاسو هغه مهم ټکي چې د نن ورځې سره شریک کړل، خو په عمومي توګه هغه اوریدونکو چې په دغه غونډه په اړه باندې څه معلومات نه لري ک یو څه خلاصه معلومات وړاندې کړي.
یقین دا موږ کلونه دي چې په دغه ریپورت کې راغلي دي، بیا د دې ځای چارواکي چې په خبري کوي نو مهم ټکي دا دي چې یو خو د ګرانی سره موږ ویلې دا، او دا ګرانی صرف په دنیا کې ځنې هوادونو کې نه بلکې دا په ټول نړۍ کې د پاکستان کې زبر دوې ما لکه نړیوال اټکل خو د 15% پورې خدل شوی دی تر 20%. دا بیا په هیواد باندې اړل پاکستان کې کوم ګور یو دیش وسره ده دا یا د قرضو د واپس کولو مشکل چې دی د پاکستان لپاره یو غټ مشکل دی دا وختي، او په نړیواله کچه هم دا یو بنیادی پرده
ګڼل کیږي. ډیره مننه او سلامات اوسې. ډیره مننه تاسو نه قدر مون لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل آی ایم ایف د خپل پیشګوئی ریپورت خپور کړی دی، او په دې کې ویلي دي چې د پاکستان د اقتصادي ودې 0.5% ته د ټیټېدو، او همداراز د دوو کلونو لپاره د ګرانۍ کچې 0% ته د لوړېدو امکان شته دی. او دا چې آی ایم ایف خپل ریپورت کې په ګوته کړی چې د خلکو سونځي به زر پایته ونه رسیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې اوریدای شي.
نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف په خپل اندازه کې ویلي چې پر روان مالی کال کې به پاکستان کې د ګرانې کچه د 20% څخه زیاته وي، او د بیروزګارۍ کچه به هم 0% ته سي واکېږي. نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف د سګنی کال لپاره د پاکستان د ښکته اقتصادي ودې او د ګرانې د سي واکېدو د اټکلونو په داسې حال کې کړي چې د هیواد اقتصاد د وړاندې څخه په خراب حالت کې دی، او سیاسي اړې ګړې هم زیات شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا مهال د پاکستان سره په اقتصادي څنګه کې د اسانې لاري نشتا.
مونږ کم از کم د خپل چکم انډستریز دي او لارج سکیل مانیفیکچرینګ انډستریز چکم دي چې دا هیڅ زمونه بند نشي. زمونږ چې د امپلایمنت چې د روزګار کم زیات تر یاده نو خو چې زمونږ لارج سکیل مانیفیکچرینګ انډستریز دي، بل چې موږ ورته ایم ایس ایم ایز وایو مایکرو اینڈ سمال انټرپرایزز چکم دي، دا هم زمونږ د اکانومي چکم دي. نو ډیر غټ ذریعہ امپلایمنت چې کومه ده د دوړو له وجې ترجیح ورکول په کار دي دا زمونږ باندې نشي.
نړیوالې مالیاتی ادارې د دې علتونه د اکتوبر په میاشت کې په نړیوال کچ د اقتصادي ودې سوس رفتار او تیر کال په پاکستان کې راغلي سیلابونه خودلی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د قرض پروګرام د بیا بحالې په چارو کې بوخت دی، او د هیواد د زر مبادلې ذخیره 4 ارب ډالر پاتې شوې ده، او پاکستانی روپۍ هم په پرلپسې ډول د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلي چې د سیړونکو په وینا د ګرانې سبب ګرځي. ماهرین د پاکستان د سرکاري شمیرو په بنیاد وایي چې په هیواد کې دا وخت د بیروزګارۍ کچه د 0.8% ترمنځ ده، او هر کال 1.5 لک ځوانان د جاب مارکیټ ته داخليږي، او دغه خلکو ته د روزګار ورکول لپاره باید چې اقتصادي وده باوري کړي شي.
2-3 میلیون دی والے بندا یو پاپولیشن چې کوم دی دا جاب مارکیټ ته چې کوم دی دا یو ورته نکېږي هر کال. نو تاسو جوړ څو ګورئ چې کله زمونږه پاپولیشن پورا ګروث چې کوم دی 2% نسیواوي زمون چې کوم د جاب مارکیټ چې کوم دی د لیبر مارکیټ چې کوم دی هغه د 2-3 میلیون دی، او شر نموز زمونږ چې کوم دی نو 0.5% پی نمون بځی دا خلک اکوموډیټ کوم کوم دی کې.
نړیوالې مالیاتی ادارې په خپل آوټلوک ریپورت کې البته په راتلونکي مالی کال 2023 کې د پاکستان د اقتصادي ترقې 3.5% ته د زیاتېدو، د ګرانې د کچې 2%، او د بیروزګارۍ د کچې 6.8% ته د کمېدو هیله ښودلې ده.
پاکستان میں جو آئندہ آنے والے دن ہیں
په پاکستان کې به راتلونکي ورځو کې به د ګرانې سپې برقرار وي، او د دې په نتیجه کې به بیروزګارۍ کې اضافه کیږي، او اقتصادي وده به هم ټیټوي
او ان امپلایمنت مې اضافه وکړي.
مطبوعاتي ریپورتونه د سیړنو په اساس وایي ک پاکستان ځوان کول ته روزګار ورکول غواړي نو باید چې اقتصادي پر راتلونکو 6 کلونو کې د 0.8% په حساب سره وده وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی ډیرو عزتمنو قدر منو لیدونکو او لیدونکو دا وزمنګ د نن شپې خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړې په دې هیله چې تاسو په مړ ګرځیدل وي تاسو ته اجازه غواړم خښ په